دا ازادي رادیو ته د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د خبری مجله زموږ د نن ورځې د خبرونو د ماشامنیو دوو خبری مجلو لومړی ده. په دغه نیم ساعت کې به تاسو ته د ازادي رادیو د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې شي. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره ګوري او د دوی د خبرو تمرکز به تر ډېره حده د افغانستان پر وضعیت وي. او د خبرونې نور مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به احمد شیبر ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې پولیسکونو طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایران ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکارۍ سند چمتو کیږي. او په قبایلو کې د پاکستان پوځ تر شلو ډېر مشکوک تروریستان وژلي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د لشکرګاه د باباجي سیمې او نادعلي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل شوي دي. پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل
تیرشپه ملا ناصر سیدیم د دوی د ټولو سرو کتو کمانډانو هغه مرس په دې جنګ کې ملا غنی بیرای مرس او درنګ له دوی سره شپږ نفره د تیرشپه په جنګ کې مرسوي دي. او په مجموعي توګه باندې تقریبا له اتیاو نه زیات د دوی د دوه درې ورځو په جریان کې ماتره مابین لاړ دي.
په همدې حال کې د کاپیسا امنیه قمندان عبدالکریم فائق هم نن په مرکز محمود راقی خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې په وروستیو دوو اونیو کې شپېته وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او ایران ترمنځ به د امنیتي او اقتصادي همکاریو د سند متن تر یوې میاشتې پورې چمتو شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې په خپل دفتر کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د خبرو پر مهال وویل د دې سند د بشپړېدو لپاره کاري کمیټه کار کوي او تمه ده چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د جکپور یو چارواکو د بحث لپاره چمتو شي. د ایران سفیر هم وویل چې تهران پر دې سند کار کړی دی. د دې سند په اړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په پیل کې د ایران د سفر پر مهال خبرې کړې وې. تمه ده چې د نومبر په شلمه د افغانستان یو پلاوی د همدې امنیتي او اقتصادي سند پر سر د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې ډېر ژر به د سرپرستو ادارو لپاره مسول کسان وګمارل شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
حکومت تر حال تکمیل شدنه تقریبا
حکومت د بشپړېدو په حال کې دی. تقریبا بشپړ سوی هم دی. د ګوتو په شمیر یو شمیر بستونه چې پاتې دي هغه ته به هم په راتلونکو څو ورځو کې مناسب کسان ورسي.
د افغانستان لوی څارنوالي او څلور ولایتونه لکه بلخ، بدخشان، نورستان او کندز هغه ادارې دي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لوبډلو ترمنځ په زیمبابوی کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. زیمبابوی په ټاکلي اوورونو کې افغان لوبډلې ته 115 اټیا منډې هدف ټاکلی دی. په ځواب کې افغان لوبغاړو تر دې دمه د درې لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې کړې دي. دا لوبه روانه ده او داسې ښکاري چې افغان ټیم به یې وګټي. د پاکستان پوځ وایي د هوایي بریدونو پر مهال 23 ترورستان د افغانستان پولې ته څیرمه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې تېره شپه پاکستاني جنگي الوتکو د تیرا او خیبر په درو کې بمباري وکړه. په دې اړه پوځ نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغې ادعا تایید د خپلواکو سرچینو له لورې نه دی شوی ځکه چې خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې قبایلي سیمو ته ورشي او د جګړو راپورونه ورکړي. د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د جاپان له صدراعظم شینزو آبی غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشري حقونو د وضعیت مسله یاده کړي. د جاپان له صدراعظم سره په دې سفر کې د جاپاني شرکتونو نږدې 50 تنه استازي ملګري دي. دا سفر نن له منګولیا پیلي شي او د وی اونې په ترڅ کې به دغه کسان د منځنۍ آسیا 50 هیوادونو ته هم ورشي. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو صدراعظم منځنۍ آسیا ته ځي. روسی هوایی ځواک د سوریې په شمال ویدیس کې د ادلب په ولایت کې یو روغتون ویشتی دی چې په دې پیشه کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او په وژل شویو کې د روغتون کارکوونکي هم شامل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د میشتي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا برید د اکتوبر په شلمه د سرمین په ښارګوټي کې وشو. په وژل شویو کې یو ډاکټر، یو نرس او د روغتون یو پیاده شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اسرائیل سریاسن بنیامین نتنیاهو په منځنی ختیځ کې د وروستیو شخړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغه دواړو نن په برلین کې سره ولیدل. جان کیری وویل شکاره ده چې زما او ستاسو دا خبرې به د حقو ګامونو د اخیستلو لپاره ډېرې مهمې وي چې هغه تر خندنې ورهاخوا او تر وینا ورهاخوا وي. دا یو مخ مهمه ده چې د ټولو راپارونکو هڅو مخه ونیول شي څو شخړې پای ته ورسې شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو له لورې د اسرائیلیانو پر ضد وروستي بریدونه د فلسطیني ډلو او محمود عباس په تحریک ترسره شوي دي چې د اسرائیل او د مقدسو ځایونو په اړه درواغ وایي او همدې شخړو ته لاره پرانیستې ده. چارواکي وایي یو سړی چې مخ یې پټ کړی و او توره ورسره وه د سویډن په یو ښوونځي کې نن یو تن ووژه او لږته لږه دوه نورې ټپیان کړل. پولیسو بیا دا کس په ډزو وویشت. دا پیښه نن سهار په ترول هاتن کې د کرونان په مکتب کې رامنځته شوه. دا سیمه د سویډن دوهم ستر ښار ګوتبرګ ته نږدې پرته ده. روغتیایي چارواکي په ترول هاتن کې په یو بیان کې وویل یو ښوونکی له اخیستو ټپونو مړ شوی دی او دو ماشومان چې یو یې 12 کلن او بل یې 15 کلن دی سخت ټپیان شوي دي. دوی وایي چې برید کوونکی هم په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. نن پنجشنبه ده د میزان د شمه نیټه ده. د 1349 هجری لمریز کال او د اکتوبر د میاشتې د 28 سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست په حواله واورئ چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومتي ادارو سرپرست چارواکي لری شي او دا چې تر هغه وروسته څه پریکړې کېږي په خپرونه کې په یوه رپورټ کې اورئ. آیا په هلمند کې د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ او حتی د دې ولایت مرکز له امنیتي خطر سره مخامخ دي؟
لشکرګاه ښار ته بهونه نسته. د لشکرګاه ولس دې ډاډمن دي دوی له خپل ځانه دفاع کوي. اما د دستور ماران شته.
په دې خبرونه کې وروسته له هلمند رپورټ لرو. په کندوز کې دولتي چارواکو نن پر خلکو ژغ وکړ چې خپلو کورونو او کلیو ته ستانه شي او خپل کاروبار دې بیرته پیل کړي.
تر هغه پورې چې دشمن په کندوز په ولایت کې موجود وي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري. او په هغه
په دې خپرونه کې په سیمه ایزو مسئلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدراعظم د سفر نواز شریف په خبرو تاسو ته رپورټ باندې کوو. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست ویندویان وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومتي ادارو د سرپرستۍ چارې پای ته ورسیږي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت مشرانو په دې برخه کې خبرې سره کړي او ډېر ژر به دغه ستونزه لری شي. په عین حال کې د افغانستان ولسي جرګې ویلي چې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان به رد کړي چې پر اساس یې د سرپرستۍ قانون تعدیل شوی دی. نور جزئیات ته خان محمد سین پرپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د خلکو انتظار به پای ته ورسیږي او د دفاع وزارت څلورو ولایتونو لوی څارنوالۍ او ځینو نورو دولتي ارګانونو ته به د جمهور رئیس لخوا کسان وټاکل شي. د اجرایه ریاست د ویانو مرستیال جاوید فیصل وایي چې د حکومت مشرانو پر دې موضوع خبرې کړې او ډېر ژر به مسلکي او وړ کسان د دغو ادارو د مسؤلینو په توګه وټاکل شي.
حکومت د بشپړېدو په حال کې دی. د ګوتو په شمار کوم پوستونه چې پاتې دي د حکومت مشرانو سره ناستې کړي او په نږدې ورځو کې به ورته مسؤلین وټاکي.
له شاوخوا یو کال راهیسې د دفاع وزارت چې یو مهم ارګان دی د سرپرست لخوا اداره کیږي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهور رئیس چې د سرپرستۍ د قانون یوه ماده تعدیل کړې د هیواد قوانین پکې نقص شوي دي. د سرپرستۍ د قانون هغه ماده چې د جمهور رئیس لخوا تعدیل شوې پکې راغلي چې که چیرې یو وزیر د ولسي جرګې لخوا د باور رای خپلې نه کړي په هغه وزارت کې د سرپرست په توګه نشي پاتې کېدی. د ولسي جرګې غړی صدیق احمد عثماني وایي چې جرګې تصمیم نیولې په دې برخه کې د جمهور رئیس تقنینی فرمان رد کړي.
یکی از عواملی که مامورین حکومت افغانستان در کارشان موفق نبودند و نیستند
د حکومت مامورین چې په دندو کې بریالي نه وو او نه دي لامل سرپرستی ده. کوم فشارونه چې د ولسی جرګې غړو درلودل په خوشینۍ سره چې جمهور رئیس پر وړاندې تقنینی فرمان ورکړ. په ولسی جرګه کې پر دې موضوع اوس هم باس روان دی. دا فرمان د قانون خلاف دی. ولسی جرګه ردوي او پر حکومت تاکید کوي چې دغه پوستونو ته کسان معرفي کړي.
سربیره پر دې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد شتون او د فساد د هغو دوسیو تړل کېدل چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي، د ولسي جرګې د غړو نور انتقادونه دي. بلخ، نورستان، بدخشان او کندوز هغه ولایتونه دي چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. د ولسی جرګې غړي دا هم وایي چې د والیانو په ټاکلو کې د حکومت د مشرانو اختلاف د دې لامل شوی چې د دغو پوستونو د مسؤلینو ټاکل تر ډېرې مودې پورې وځنډېږي. د ولسی جرګې غړي او ځینې کارپوهان تاکید کوي چې د حکومت مشران د شخصي او سلیقوي چلند یوې خواته کړي او ډېر ژر د دولتي ادارو مسؤلین معرفي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجلې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او لوستلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار او په ځینو نورو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده، له ډېر امنیتي خطر سره نه دي مخامخه. وایي چې دوی کولای شي چې امنیت ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې روان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده او د هلمند له امنیتي چارواکو سره یې خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د هلمند د نادری ولسوالۍ په لوی مانده او د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې د تیرو 5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکوي. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نویجن ملاخیل د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان تول د دوی عملیات په دریو جبهو، لوی مانده، باباجي او د ګریش په مالګیر کې دوام لري چې تر اوسه پکې د وسلوالو د سرې کتې د کمانډان ملا ناصر په شمول ملا غنی، ملا قیوم او د دوی اتیا ملګري وژل شوي دي.
په دې جنگ کې د وطن د دښمنانو سره بیگانه ډېر دي او د لوی خدای په فضل باندې هغه څه ضربه یې ولیدله چې تر اوسه پورې د هلمند په تاریخ کې دوی ته نه وه رسېدلې. تاسو په جریان کې تېره شپه ملا ناصر چې د دوی د ټولو سرو کتو کمانډانو هغه مړ سه، په دې جنګ کې ملا غنی بیری مړ سه او همدارنګه له دوی سره 14 نفره د تېرې شپې په جنګ کې مړ شوي دي او په مجموعي توګه باندې تقریبا له 51 زیات د دوی د دوه ورځو په جریان کې ماتل مابین لاړ دي.
په لخیل د افغان ځواکونو تلفات تایید کړ، خو د دقیقه شمیره یې ورنکړه. ویل کېږي تر اوسه په دې جنګ کې چې د لشکرګاه ښار د څلورو میاوزې باباجي په شمول د نادلي په لوی مانده، کوفک او چنجیر سیمو کې لا هم دوام لري. د څلویښت په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوي دي، خو چارواکي دغه شمیره په رسمي ډول نه تاییدوي. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نویجن ملاخیل وویل وسلوال په ډېر قوت د نادلي او نارسراج ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل او غوښتل یې ډېر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه د لشکرګاه خلکو ته ډاډ ورکړ، وی ویل تر څو چې یو پولیس ژوندی وي طالبان ته به اجازه ورنه کړي چې لشکرګاه ته ننوځي.
لشکرګاه ښار ته بهونه نشته. د لشکرګاه ولس په دې ډاډمن ده چې دوی له خپل ځانه دفاع کوي، اما د دستور ماران شته چې دوی دغه شهمت ته صدمه رسوي.
څوک ده؟
دا د دستور ماران ټول د هلمند خلک پیژني او دولت هم په دې مورد باندې اقدام کوي، خو الحمدلله چې د دوی دغه منفي تبلیغاتو تر اوسه پورې هیڅ نوه نتیجه نه ده ورکړې.
کومندان وویل اوس چې ګڼ شمېر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي، نو عملیات ته شدت ورکوي او ډېر ژر به هغه ټولې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راولي چې په تېرو 5 ورځو کې وسلوالو نیولي دي. هغه وویل د باباجي ډېر سیمې بېرته افغان سرتیرو نیولي او په نادلي کې هم عملیات دوام لري. وسلوالو 5 ورځې وړاندې د نادلي ولسوالۍ پر کمربند د لوی مانده او کوفک په سیمو کې بریدونه وکړل. ځینې پوستې ونیولې او د غزه باباجي، لوی مانده او کوفک ته داخل شول چې تر اوسه د افغان ځواکونو د عملیاتو په ضد مقاومت کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرو ته ادامه ورکوو. په کندوز کې نن چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی کولای شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او خپلو ځایونو کې بیرته ځای پر ځای شي او خپل کاروبار پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکو نن وویل چې د دغه ولایت امنیت سم دی او خلک دې له تشویشه پرته له هغو ځایونو چې دوی د جګړې له امله تښتېدلي وو بیرته ورشي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی په یو خبری کانفرانس کې چې په هغه کې د کندز د ملي امنیت رئیس، د امنیت قماندان، همدارنګه د ملي اردو د دویمې پلې لوا قماندان هم حضور درلود. رسنیو ته وویل چې اوس مهال په کندز ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی او د دې ښار خلک کولی شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ته او ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
دشمن ضربات بسیار کوبنده ای دیده، کمر دشمن در ولایت کندز شکسته، تبلیغات زهراگی
دښمن نور دا توانۍ نه لري چې د کندز ښار باندې حمله وکړي. د دښمن ملا ماته شوې ده او ورته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده او خلکو ته ډاډ ورکوم چې راشي خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
تمام ساحات ولایت کندز از وجود مخالفین خواهند.
هغه وویل چې د دې کانفرانس هدف دا دی څو د کندز ښار خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. په عین وخت کې د کندز د ملي امنیت رئیس ګلنبی وردګ هم وویل هر هغه څوک چې د دښمن په نفع تبلیغات کوي او د خلکو ترمنځ ویره خپروي نو دوی هڅه کوي دغه شانته خلک ونیسي.
د دغه تبلیغات لخوا چې د دښمن لخوا د دوی په عاملینو باندې د دوی د طرفدارانو لخوا د خلکو منځ کې نشر کیږي، موږ په جدي توګه باندې پولیس ملي، امنیت ملي او اردوی ملي خپل تدابیر لري. جدي هغه کسان چې د دښمن په نفع باندې او د خلکو په ضد باندې تبلیغات کوي د هغو دپاره موږ کلک تدابیر لرو، خلک د همکاري وکړي چې دوی د قانون منګولو ته وسپارو.
وردګ وویل چې دوی د دښمن د احتمالي ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او وسلوالو طالبانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د کندز امنیت قماندان محمد قاسم جنګلباغ رسنیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د کندز ښار ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي دي او دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې اوس مهال په دې ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی، بیرته دې خپلو کورونو ته راستانه شي او زموږ ځواکونه د کندز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلې خواته په کندز کې د ملي اردو د دوم پلې لوا قماندان احمد حبیبي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې، همدارنګه د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده.
تر هغه پورې چې دښمن په کندز په ولایت کې موجود وي، عملیات به د هغې امنیتي قوا دوام ولري او په هغه نقطو کې هغه مراکز چې د دښمن دي هغه به تعقیبو او هغه کې به خپل عملیاتونه د شپې او ورځې اجرا کوو تر څو وکولی شو د کندز ښاریانو ته او د کندز خلکو ته د امن فضا را برابر شي.
حبیبي زیاته کړه تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان ولري څو چې د وسلوالو طالبانو ټول مهم مرکزونه له منځه نه وي تللي. اما د کندز اوسیدونکي لا هم د سیمه ییزو چارواکو او مرکزي چارواکو پر خبرو او ژمنو باورمن نه دي. دوی وایي چې تل ولس ته داسې ژمنې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې څرک هم نه دی لیدل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبریال کابل پر رپورټ کې وایي چې په کابل ښار کې پر هغه ځای چې د فرخودی په نوم یو انجلۍ وژل شوې وه یادګاري څلی جوړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې کار هدف د افراطیت پر ضد مبارزه او پر بشري حقونو د خلکو پوهول دي. یوسف خان زدران د دغه سیمې څخه رپورټ لري.
لاغه پیښې پوره اوه میاشتې تیریږي چې په دې ځای کې یوه افغان انجلۍ د قارجنو سړیو تر ګزارونو لاندې وه او د بېګناهۍ نارې یې وهلې. فرخونده د قارجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو او د کابل سیند ته لاندې ګزار کړی شوه. دا سیمه د کابل ښار څخه شاد شمشیره زیارت ته غځېدلی سړک دی، هغه همدلته ووژل شوه. اوس یې په همدغه سیمه کې په یاد د دنګ څلي د جوړېدو چارې روانې دي. دلته خلک وایي چې دا څلی د یو شمېر ښځینه کارمندانو لخوا جوړیږي، خو په دغې ورځ چې موږ دلته راغلو کارمندانو یې د څو ورځو لپاره رخصتي کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې دا څلی د یاد پاتې کېدو ښه بېلګه بولي، وایي چې یوازې باید په دې بسنه ونه شي بلکې د عدالت د تامینېدو لپاره هم باید چټک ګامونه واخیستل شي.
دی بیچاره جرم سو دا چالی دلی چی قرآن پاکی سوزولای هغه مجرمین سشو چی دا جنی وجلا آیا چاور تا جزا ورکړه دا اصل خدا چی دا هغه په یاد جوړیږي نور خلق باید دی پند واخلی چی نه باید څوک نه حق جزا ویني
پدې کې باندې بچ ولیکل شي چې پر خوندې شهید ده او مبارک یو مبارکه خزه وزکه تعلیم یافته او تربیه والا خزه وا او ظلم زیاته ورسره وشو داسې تاریخ وش آینده کې حکومت بچ داسې ونه شي کړای کنه بچ غور وکي آینده کې موږ تاسو داسې او بیا ستونزه را مختنه شي لګې مبارک ته چرامه ته شو
اویش کله نه فرخنده ته تیر کال پورسته یو ورځو کې دلته د قران سوسونه په تور وشل شي و د افغانستان د پیوستون ګوند چې دا څلې جوړوي وای چې د کابل شهر والی ورته د تزه څلې د جوړېدو اجازه په ډیرو سختو یو ورکړي د دې ګوند یو غړی حبیب الله راستي خلاصاتي رادیو سره په خبرو کې وویل پر اتلونکو شلو ورځو کې به دا څلې بشپړ شي او د خار د خلا تر څنګ به د فرخنده او زین نورو اتلو خزو تاریخ تر خلکو ورسوي
کوم واشت چې یو شته پیری کې په کابل کې او د په 200 متره کې کوم جنایت او کوم وحشت چې شوې ده دا د آینده نسل لپاره موږ د سپی په ډول غار پری دې مشکل سره موږ د شاروالی نه د اجازه واخشته چې د امنه د یاد بود باید جوړ شي نو دا کوم جریان چې واقع شوې ده د فرخنده په اړه دا لیکل کیږي دا غي او یو عکس په دې منار کې په تیګه کې حق کیږي او نور هم د سې کوم نام تو خزي په افغانستان کې چې ستام لاندې واقع شوې دي زموږ نظر دا چې دا غي نمونه په دې منار کې راځي
کثم د ابتدایا او استناف محکمه حکم د فرخنده کورنۍ د غړو او عامو مدني ټولنو اندښنې لزام سره لرلې خو حقوق پوهان او ځینې مدني فعالان هیله کوي چې ستره محکمه به په دې اړه نهایي عادلانه حکم صادر کړي
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي خبری مجله مو تر شپږنیم بجو د ورسته په دې اړه رپورت لرو چې د امریکا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا کې د یو نن په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر حالاتو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبري کوي خو تر هغه مخکې ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو او ټلویزیون او پژواک خبری آژانس نن په کابل کې د یو سیمینار جوړ کړی و دغه سیمینار نوم مطبوعات نن او سبا د جمهور رئیس ویاند په دغه سیمینار کې لرسنیو نه د حکومت ناتړ باندې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې د رسنیو په همکاري د ملي ګټو پر خلاف اوازې بند شي د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانګزای دغه نننۍ د سیمینار نننۍ ورځ ته ورغلی و او ک ستانګزای صاحب لند معلومات وړاندې کړي
په کابل کې د رسنۍ نن سبا په علمی سیمینار کې د افغانستان د رسنۍ په ستونزو خبري وشي او ټینګار وشو چې د رسنۍ د اصلاح لپاره باید نړیوالې رسنۍ خپل رول ادا کړي دا ګډ علمی سیمینار د ازادي رادیو آشنا رادیو ټلویزیون او پژواک اژانس په نوښت د پنځمې پورس په کابل کې جوړ شو چې ګډونوالو د افغانستان د رسنۍ اوسنۍ وضعیت هیله بخونکې وښود خو ځینې کمزوري ټکي هم یاد کړل د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر د رسنۍ جوړښت نامسلکیتوب د ملي ګټو د واضح تعریف نشتوالی او امنیتي خنډونه هغه مسایل یاد کړل چې افغان رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي
امی تعریف منافع ملی تعریف ارزش‌های ملی
د ملی ګټو ملي ارزښتونو واضح تعریف د حکومت نه خاطر وسنه ده شوی نه په اساسي قانون او نه هم درسنه په قانون کې د ملی ګټو د ملي وحدت په اړه چې تل یې په اړه خبرې کیږي سن دی ویل شوی کغلی سمندر کڅام د کومې رسنۍ نومونه خست خو ویل چې ځینې رسنۍ یوازې د خپل ګټو لپاره کار کوي او په نورو حیاتی مسایلو پسې نه ګرځي اخو د افغانستان د جمهور رئیس امرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې غونډه کې له خبريالانو د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار وکړ
ما در حکومت و در مجموع در دولت جمهوری اسلامی افغانستان
په حکومت کې د افغانستان د خلکو دی ارزښت په توګه د بیان ازادي خوندیتوب ته سخت ارزښت ورکو او کلک متحد تعهد سره لرو افغانستان جمهور رئیس غواړي چې د رسنیو له استازو سره وګوري او په دې اړه خبري وکړي چې څنګه تفاهم ته ورسیږي چې ازادي مو حفظ شي او د افغانستان رسنۍ د افغانانو د دښمن ا د اواز خبرونکو وسیلو په توګه ونه کارول شي په دغه علمی سیمینار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر هم د ګڼ شمیر سیاسي کارپوهان او علمی شخصیتونو ترڅنګ برخه اخیستی وه او د افغانستان د رسنیو وضعیت هیله بخونکې وښود په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد وویل چې د سیمینار ګډونوالو د نړیوالو رسنیو بې پریتوب ته په کتو سپارښتنه وکړه چې دا رسنۍ د کورنیو رسنیو د ستونزو په هواري او د کارکوونکو پروژنه کې برخه واخلي
در رسنیو موجوده ستونزه او راتلون کې پاره کومه اندېښنه شوه. په دغه سیمینار کې په پراخ بحثونه وشول په افغانستان کې د نړیوالو رسنیو پر رول هم چې په هغه کې ازادي رادیو آشنا رادیو ټلویزیون او هم دار ځنې نور نړیوالې رسنۍ چې د افغانانو لپاره نشرات کوي د دې رول هم ارزول شو. د ګډونوالو اکثره سپارښتنه دا وی چې نړیوالې رسنۍ تر اوسه پورې توانېدلې دي چې معیاري خپرونه وکړي او دوی باید کورنیو رسنیو ته چې لا هم معیاري نه دي یا د ژورنالیزم په برخه کې ستونزې لري دوی ته باید روزنه د ورکولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو آشنا راډیو ټلویزیون او په ژواک خبري اژانس دا ګډ علمي سیمینار تر ډیره په څو وروستیو کلونو کې د دې لپاره بې ساری ښودل شوی چې د رسنیو په ټولو ستونزو باندې بحث پکې شوی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادي راډیو دوستانو که تاسو غواړئ چې د هرې ورځې له تازه معلوماتو د افغانستان او سیمې څخه خبر سئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او همداراز تاسو کولای سئ چې د ماښام له اوو بجو څخه وروسته پر دغه موج باندې چې دا اوس یې اوري د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې واوري. د ازادي راډیو د امریکا ژغ آشنا راډیو ټلویزیون او پژواک خبري اژانس نن په کابل کې د مطبوعاتو د اهمیت په اړه یو سیمینار جوړ کړی و چې تاسو به یې ډېر ژر پر ازادي ویب پاڼه باندې نور جزئیات ترلاسه کړئ. د خپرونې په پیل کې مو وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د یو ټاکل شوي چې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. څارونکي په دې باور دي چې د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې ستونزې زیاتې شوې دي او ښایي په نننۍ غونډه کې ولسمشر اوباما له پاکستاني مشرانو وغواړي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د دغه مسلې په اړه په کابل کې د کابل د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانکزي سره احمد تکل مرکه کړې ده او له ښاغلي ستانکزي څخه په د مرکې په پیل کې د امریکا او پاکستان د مشرانو له کتنې د افغانانو پر توقعاتو د هغه نظر پوښتلی دی. ښاغلي ستانکزي وایي:
زه فکر کوم د افغانستان د خلکو توقعات طبیعي ډول د افغانستان د دولت توقعات هم باید د خلکو د غوښتنو مطابق وي. هغه دا دی چې افغانستان خلک غواړي چې پاکستان نور د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کړي. یو بل دې د تورستانو د پالنو د افراطیت د پالنو مخه ونیسي. د یو ګاونډي مسلمان هیواد په توګه له موږ سره په فرهنګي ټولنیزو اقتصادی مناسباتو کې ښه چلند ولري. موږ خپل خاوره د نفت نه یوازې د موږ په ضد بلکې د سیمو د هیوادو په ضد نه استعمالوي بل د سیمې بې ثباتي د ټولې نړۍ بې ثباتي ده. دا زه فکر کوم په عمومي ډول د افغانستان غوښتنې همدا دي او پاکستانیانو ته به د افغانستان غوښتنه دا وي چې د یو متصل حقوق دولت په توګه له افغانستان د دولت سره چلند
دغه غوښتنې د سپینه مانی لپاره یا د امریکایي چارواکو لپاره څومره په زړه پوري دي.
په اوسنۍ نړۍ کې په بین المللي حقوقو کې په بین المللي روابطو کې بین المللي ټولنو د اساسنامو منشورونو پر مبنا د افغانستان د خلکو غوښتنې ډېرې مشهور ډېرې واضح دي او امریکا د یو ستر قدرت په توګه باید دې غوښتنو ته نه یوازې درناوی وکړي بلکې د هغه په عملي کولو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. دا د لپاره چې امریکا په دې سیمه کې ګټه لري او افغانان هغه ملت ده چې دلته بقا لري. د یو خوانه د بل خوانه افغانستان او امریکا د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو توافقنامې سره لري. د هغه پر مبنا هم امریکا مکلفت لري چې دغه معقولو غوښتنو ته ځواب ووایي او په پاکستان باندې له خپل هغه مادي او معنوي نفوذ نه په اتحاد درجه ګټه واخلي.
سنګسای صاحب، دا خبرې خو په تیرو دیر لسو څوار لسو کلونو کې تل د افغانستان حکومت کړی دی، مګر امریکایي چارواکي په خپله په دې عقیده دي چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري. دغه به آخر چیرته ځي دغه ټولې غوښتنې او دغه یو عجیب حالت؟
زه فکر کوم اوسنی حالت لږ څه باید متفاوت وګورو. هغه په دې معنا چې په دې سیمه کې نوي خوځښتونه، نوي حرکات په نړۍ کې، نوي جوړښتونه دغه فرصت نه پاکستان ته ورکوي او نه امریکا ته ورکوي چې په دې ارتباط ته ډېر اغماز نه له ډېرې رقبشنیان نه استفاده وکړي او یو په اصطلاح هم اسلام آباد له ځان راضي وساتي او هم کابل دا ډېره به عملي نه وي. هغه په زمانه چې په دې سیمه کې اوس روسان په شدید ډول فعال شوي دي په نړیوالو مناسباتو کې د سپرې څخه عمل په جګړې کې داخلي توجه خپل سرحدات نه بیا د اوکراین په مسله کې له غرب او ناتو سره په تقابل کې بالفعل ولاړ له اقتصادي تحریمات نه داخلي
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره چې د افغانستان پر سیاسي چارو باندې نظر خواندی تاسې د احمد تکل مرکه واورئ. دغه مرکه تاسې کولای سئ چې په تفصیل زموږ پر پاڼه باندې وګورئ. موږ متاسفانه ونسوای کولای چې بشپړه خبره کړو، وخت مو کم دی. بل خبري مجله مو په څو ثانیو کې پیلیدونکي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې د دغه هیواد د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د دغه مسابقې نتایج موږ تاسې ته په خپله ویب پاڼه باندې ژدونو. تاسې هلته اورېدلی سئ. په پوره اووه بجې به د امریکا غږ آشنا راډیو پیل سي. اوس زموږ بله خبري مجله ده، زه اجازه غواړم. فرشتنګان